آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د میرمن نانسی دوپری د ژوند، فرهنګي فعالیتونو او څېړنو په باره کې مفصل رپورټ اورئ. له شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین سره مرکه.
زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما دننه په وجود کې وجودي عذاب وي.
دوه لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدرنگ د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسام احمد زاهد په مدیریت له چاپه راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنۍ په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا، دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږې د میاشتې په 28مه نېټه هنر خبرې کوي نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوي نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا، دی غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه، څلي او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا، په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د میرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سین دې جشن ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنګونو او مالي ستونزو سره سره د دې هېواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلي دي. د دغو فلمونو جشنواره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دو بوبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 22 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. له دې جملې یو د غوره فیلم په توګه او د فیلمونو اتو نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت کړې.
د خغلی کیان په خبره د مهرګان فلم دا درېم جشنواره ده چې په وروستیو سو کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغو فلمونو کې من و ازرایل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخوی جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالي ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان، قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
دوبل په افغانستان کې سینما اویا کلنه شو، خو قانون نه درلود. او کله چې قانون او مقرره نوي، د مالی وزارت نشي کولای چې بودیجه ورکړي. موږ دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یو میاشت کې عدلي وزارت ته وسپارل شي. موږ به د دې قانون له مخې فلم او سیریال تولید کړو. دا په داس حال کې د چنن سبا د هیواد په یو شمیر لوی خارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کېږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي نن سبا کتابونه ډېر چاپېږي، مګر د مطالعې مینوال کم شوي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلې، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندویه ټولنې مشر زاهدالله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي، خو د اخیستلو بازار سوړ دی. د وای کده مطالعې فرهنګ غونډي هیوادونو سره پرتله کړو، نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوه اونۍ کې خرڅيږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو، موږ د غونډي پاکستان ته چیلار شو یا بل ملک ته چیلار شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو، هلته چې یو کتاب چاپ کیږي اقلن لس زر دانې چاپ کیږي اول چاپ، یعنې هغه دا کم دغه دی. او مونږ چې چاپ کوو، مونږ زر کتاب چاپ کوو، دا زر کتاب مونږ ته بد سکلونو کوو نه پروتي. هغه کتاب مونږ ډیر ښه ګڼو، ډیر ښه دغه ورته و چې دا کتاب ډیر ښه خر شو، ډیر ښه خو 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 خلکو چې په کال کې ووزي، یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغه لس زر او شل زر او دیر زر دانې په جمعو میاشت کې خرڅي، خو مونږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دوی هغه ته چې وګورو مطالعه ډیره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي، خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات، ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوی چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم یې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پنځم محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقه په یو خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثر وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول وي، دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته. که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي، د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي، خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو درس سره علاقه ولري، او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده، څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي، نو په پیل کې د اروايي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي، نو پکار ده چې ځینې اروايي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي، هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري او هغه لزان سره وخت واخو لري، نو شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکړي، دوی ته حوصله ورکړي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځې ونیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یو حده رواج و، خو نوي ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو، شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح‌الله مومند دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوو نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبې په ورځ د سوات په منګوره ښارګوټي کې د سواستو هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومېږي. دغه کلتوري ټولنې یو غړي طولا جان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوي چې په سوات کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور، د دې کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راجبه کړې دي او د دغه مادي فولکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړې دي. دویم کتاب چې دی هغه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې، دا هغه لوبې دي چې د سوات ماشومانو به پوړکوالي کولې، دغه ولسي او علاقایي لوبې دي. نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتونه ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو لیکوالو او شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فولکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیا سوستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسف زئی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې وویل،
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکل شي، تفصیل سره ولیکل شي.
دو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډه ته په خپل وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپلو کتابونو چاپول یو وړه هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اول دا اعتراف وکړم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونه وردا چې دغه مخکتنې ګډونوالو د غونډې په پای کې د خیبر پختونخوا له صوبایي حکومت او غوښته چې د سوات ادبي کړو د ادبي او هنري حلو ځل لپاره د ودانۍ جوړ کړي او همدا شان د سوات پونتون کې پښتو څنګه هم پرانیزي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په افغانستان مېن نانسي دوپری بویل، دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسی دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شوه چې څو کتابونه یې له کټ سره ایښي وو. نانسی دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي، دا په دې رپورت کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندونکي نانسی دوپری د وګي په 19 نیټه د کابل په روغتون کې وفات شوه. نانسی دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه او لوړې زده کړې د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوه. د میرمن نانسی دوپری خاوند ډېر کلونه مخکې مړ سوی وو او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسی دوپری او خاوند یې لسیزې پخوا راغونډ کړي وو. زموږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسی دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړوم.
نن سچ دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغه افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګه خلک د هغې په اړه دا خبره کوي، خو په ژوندوني افغانانو ډېره ونه پېژندله. که د اغلې دوپری په اړه راته ووایي چې څوک وه او څه یې وکړل.
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن وه، دواړه لرغونپوهانو، تاریخ پوهانو او بلاخره افغانستان ته راغلی وو، افغانستان پیژندونکي وو. د افغانستان لپاره دواړو ګڼ خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ او لرغونپوهنه یې آثار ولیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د ده خاورې باید دلته په افغانستان کې ښخې شي. او نانسی دوپری هم دلته پاتې شوه. پې پنځه پنځوس کاله د افغانانو په خدمت کې وه او کله چې ورته وویل شول چې بیرته امریکا ته ستنه شي وی نه منله او ویویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل، کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډېر زیات کار وکړ، ډېر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاسته ولوېدل، لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده یې چې لاس رسېږي هغه راټول کړي، خوندي یې کړي، وې ساتي. هماغه و چې نانسي دوپرې د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هڅې وکړې او هغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې، په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، پنځوس کتابه، شل کتابه، دېرش کتابه په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل. د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، به بېرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به هغونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپ و تهیې په آیت کې زه هم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړلوس تقریبا د درې سوو نه د دې کتابونو شمېر راوخته، یعنی اوس هم هغه سلسله روانه ده، خپری. او بالاخره دې چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان هغه یې کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سید جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون او استادان او نور پوهان په کې وو بالاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغو ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل، دوی کومې خبرې علاقمند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دوی پنځه پنځوس کاله په افغانستان کې خدمت کړی. کله چې افغانستان ته راغله د افغانستان سره مینه پیدا شوه، یعنی د یوې لیوانۍ مینې په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چا وی چې دې ژړل، نو دا په دې ډېره خفه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
دوپرې چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دې هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي؟
دوی ډېره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډېر لرغونی هېواد دی او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپرې په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 3000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیګه یې پکې وهلي، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 3000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه یې د هغو هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غار میشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه وخت دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی. لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي وغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي. همداراز دغو نه وروسته یې 56 نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغوني آثار پکې معرفي شوي دي. او په عین حال کې وسه کړې ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې وساتي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له تعلیم او کار څخه ډېر وخت راګرځول کېږي. د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري؟
دی په افغاني ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یوه میرمن وکولی شوی چې د افغاني میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي. په دې اساس دی د افغاني میرمنو سره ډېر نږدې ژوند کړی. د افغاني میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډېر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د دې رول د افغاني میرمنو په تنویر کې ډېر زیات دی.
میرمن نانسی دو پیری شاوخوا 40 کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخوانی مشر عمر خان مسعودی سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودی په اړه وایي:
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، دغه وخت نظر نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې دي، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحل نه لاسته راتلل، هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، دومه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو رهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه چې د مرحوم ظاهر شاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې رهنما د موزیم دپاره ډیر زیات علاقه مندان پیدا کړل چې خارجي سیلانان به راتلل. د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دو پیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوړ شوي آثارو د بیرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړې دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دو پیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا به له پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېر فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېر سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوي د دې بیرته پیدا کولو را بیرته ګرځولو کښې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده چې زه د دې نه ډېر شکرګزار یم. خصوصا تاسو ته به معلومه چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدل نه دا خبرونه نه څه اورېدلي او د مطبوعاتو نه هغه د مخالفینو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. دا موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سیتوریس یو اعلامي مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعاتو سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سیتوریس $1,000 د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و، زه په یاد لرم چې نانسی جان په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې له موږ د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلوده چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز په پاکستان کې وو، اما په دې کې د اجرایوي حیات غړیتوب نانسی جولیان لیسلی، همدارنګه د یونان سفیر، د ایټالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو غړیتوب درلوده. نو دغه کلتوري اړیکې وي چې دغه بنیاد یې رامنځته کړ، د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ میینه ښځه وه، دې په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه. د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي چې ټول زمینه د خدماتو دوی مساعده وله، هم په مالي لحاظ هم په لوجستیکي لحاظ. په زمین کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکوونکو لپاره چې واقعا دا ارزښتناک خدمتونه حتی تر 2001 کال پورې دې انجمن وکړل چې تاسیس یې په 1950 کال کې و. اما په 2001 کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده، بیا ورغول شو، دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي. اوس دا سپچ بیا منحل شو، اوس هم دغه خدماتو ته نانسی ادامه ورکړې ده. د نانسی خدمات د اثارو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوذ او هغه علمي شناخت دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره، خصوصا د یونسکو سره، د نورو هیوادو سره درلودل، په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم یې تر حمایت لاندې ونیوه. زه د خدمات نه مشکور یم. واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونې وړ ده.
ښاغلی مسعودی وای، نانسی دوپیری به ځوانان هڅول او له میرمنو سره به یې ډېر کار کاوه چې تعلیم وکړي. دی به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثار لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به یې هڅول چې ویل ولي طلبه د کتابونو په لوستلو بوخته وه. ښاغلی مسعودی د دې د ژوند د وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي.
ما څو ځلې د نانسی د عادت ته څه ورتلو کوشش به هم کوو چې دغه فرهنګیان چې دوی سره ډېره علاقه درلودله، هغه به هم په انفرادي هم په دستهجمعي ډول به ورتللو. یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور، د لرغونپېژندنې رئیس، همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو. په عادت کې وه چې په بستر کې پرته وه، د مطالعې نه ځان نه ګوښه کوه. د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته. د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندوخستان لرغونې ساحې پورې اړه لري، دغه اثر په موزیم کې شته؟ ما ورته وویل هو. وایي دې سر څه وجود نه لري، دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده. ورته وویل نه، د مغه ځای نه څه کیندل شوي دي، فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده. دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته، کار یې کاوه. حتی دا ټوکه ما ورسره وکړل، نانسی جان ته خو اوس ډېره په مریضه یې، په بستر حالت کې پرته یې. د مطالعې سه وایي زه په مطالعه باندې ژوند یم. یو کتاب نوی چاپ شوی، زه فکر کوم په لندن کې. هغه کتاب یې د میز د سر نه راواخیسته، جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده، ډېر ښکلی کتاب ده، د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده. زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره، د دې نه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي. یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغې وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوه، نه یوازې ځان یې آګاه کاوه. په زمین کې دا تشویقي جنبه دا وه چې دا وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ. یو کتاب چې زه لرم دا ما ته رسپارل شوی ده، دا به یې ما سره وي. اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته، ویل دا به تاسې پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده. دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وه، او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید ښخه شي. کومې اندازې چې زه خبر یم، دې یو وصیتنامه هم لیکلې ده، نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم.
د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فریدالله نوري وایي چې ما په خپلو ځینو څېړنو کې د نانسی دوپیری له لیکنو استفاده کړې ده.
سره له دې چې یعنی د ساحیت عبدالله بامیانو کې کار کړی، په بدخشان کې کار کړی، په مزار کې کړی، معاصره تي بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات و. اول چې اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کاوه، کله چې د چکری مینار باندې مې کار کاوه، سلی باندې، نو زبی نانسی دوپری هغه مقاله سره مخ شو چې هغه کې ډیر مفصل سیړنه کړې وه، لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه، او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوی وه. نو ما ته خپله ګټه اخیستې ده او د دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه.
نانسی دوپری د ژوند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په څېړنو بوخته وه. د دې مرکز د کتابتون مسؤول عبدالرحیم خان وایي چې یو وخت یو امریکایي دې مرکز ته راغی او میرمن نانسی دوپری ته یې وویل چې د کومو اسنادو له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسی ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
او دا هغه خلاص موږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې موږ خپله تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی. او موږ سره آنلاین ډیټابیس دی، اکثرا روزانه تقریبا موږ 500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز د دې منابع نه ګټه اخلي، یا د خپله انټرنیټ نه، یا موږ سره کوم پی ډی ایف دی او یا فیزیکلی اسناد کتاب دی، مجله دی یا اخبار دی، دوی به دې ځاینه استفاده کوي او ګټه اخلي. چې شی چې دوته موجود دی هغه فری دی، موږ چانه چارت نشو کولی چې او هر څوک کولی شي د سنټر نه به استفاده وکړي. داسې سیستم نه دی څوک راشي چې ممبر لري یا کارت ای سی کیو ممبر دی که نه دی، عضویت لري که نه لري، هغوی خپله کولی شي چې ای سی کیو منابع نه به استفاده وکړي رایگان. نانسی دوپری اختیار خپل خدمات زیات دی او کار زیات کړی ده. افغانانو سره ډېر مینه درلوده چې افغانانو سره همیشه کومک وکړي، خاص اکثرا اومن په هکله هغه ډېر مینه درلوده. ښځې سره باید کومک شي، ښځې په دې چې شاته پاتې دی باید دوی سره موږ هیلپ وکړو. اکثرا غوښتل سه همکاران دلته زیاتر اومنی په دې چې دلته زمینه مساعد دی، او بل دا دی چې هغه غوښتل چې مرکز څنګه سي جوړ کړه. هدف دا و چې موږ غواړو چې دغه مرکز یا دغه تعمیر باعث شي چې محصلین یا استادان راشي ورو ورو د کتاب او فرهنګ د کتابخانې سره آشنا سي، په دې چې دا بالکل فاصله پاتې و. بل دا د کتابخانه همیشه دغه خپل افتخار کوله چې باید د کتابخانه ټول باید دینه ګټه واخلي، که افغانانی که خارجیانی باید دینه ګټه واخلي. او بل غوښتل سه دا ورور څومره اسناس افغانستان نه بهر دی، دا د اکثرا د جنګونو په وخت کې دې ځاینه ایستل شوی دی، دا بیرته باید افغانستان ته راوړي. هغه تر حده پورې دغه کوشش وکړ چې کتابونه سه پاکستان یا بل چیرته تللی وو هغه یې راوستل، دلته یې راجم کړ او یو سیستم ورته جوړ کړ. د دې یو ارزو هدف و چې د خپل لویس دوپری یو سه اسناد هغه ګالری وو، عکسونه وو سه هغه عکسونه تقریبا 10000 عکسونه سه هغه غوښتل سه باید دا آنلاین شي، هر څوک دینه باید استفاده وکړي. تر حد پورې هغه تکمیل کړ، خو بیا هم تکمیل سه تر کوم څه دی خپله شتخانه کې و هغه عکسونه باندې دا کار کوله، خو تر تقریبا نیمایی د دې عکسونه هغه وتوانید سه تکمیل شي. دلته آنلاین مراجعین دپاره په وبسایټ کې کوي دي، خو څه تکمیل شوی ونه دی، انشاءالله موږ خپل هغه به تکمیل کوو.
رادیوی مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
اوس د نقل وار دی وږمه راغلی او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستې.
بزګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و. کرونده یې زوی ته پریښوده او خپله په کور کېناست. د کور په برنډه کې به یې توشک غوړولی و پروت و. زوی چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی، نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوتی جوړ کړ، کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملی. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ، د کروندې بل سر ته یې د پاڼه غاړې ته ورساوه. دغه وخت له بند تابوته آواز راغی، ټک ټک ټک. ځوان بزګر د تابوت سر پرانیست. پلار ته یې وویل څه وایي؟ بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه. زوی یې پوښتنه ورنه وکړه ولې؟ بوډا وویل د زامنو به دې په کار شي. وعده پاچا د ژمي په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې ریږدي. پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کېږي. عسکر ورته وویل هو صاحب. پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته ځم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولېږي. د تودو جامو تصور د عسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه، خو پاچا چې ماڼۍ ته ننوت له هغه سره کړې ژمنه یې هېره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر ماڼۍ وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و: ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تېرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې وبښله.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډیر بدل شوي. تسکین وایي فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم. مرکه مې ورسره کړې، پام مو ورته را اړوم. تسکین صاحب ستړی مسې.
مننه، ژوندی اوسه، مان څه قربان شم، عمر دې ډېر شو.
مخکې له دې چې شعرونه را واوروي، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول په حصه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډېر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډېر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډېره مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب وي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه توري رانه لیکل کېږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمان بیل من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حیثه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم وي خلي، شاید یو انسان زما د زړه درد نه څه خوند اخلي. خو زه وایم چکه دی د ادمیت فلسفه شالید ته مونږ مخه کړو، تاریخچه ته مونږ مخه کړو، نو چې ادم مین شوی او هوا ور سره مینه وا، نو مخ انسانانو اتمن په ژوند کې او ټکر خرو. او بلدار چې ځین انسانان دي چې بیخي حس نه مینهږي، او ځین انسانان دي چې یوازې یو ځل مینهږي، او ځین انسانان شته چې بار بار مینهږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څرخم کې،
شاید یو ځل کې وم.
یو شعر به دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب دی شاعری دی او زم رما، جام خالی دی بی خودی دی او زم رما، فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینه ستا باچا خانی دی او زم رما، مینه څه ده مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده رسوایی دی او زم رما، بندگی دی او خدایی دی او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، مینه ټول ځان ځانی ده او زم رما، بیل تام زندگی ده او زم رما، استام دا مسلمانی ده او زم رما، تسکین نشته جدائی ده او زم رما، مای قدم بی ساقی ده او زم رما.
ډیره مننه. تاسو د سفیان خبره وکړه، صوفیان چې دی د ځانځاني خبره نه کوي.
عمان صاحب کومو ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي نه توتری خواله. کله چې صوفی تصوف دریاب ته دانګي نو هغه نه توتری خواله جنگ نه کوي اکثره، خو بل اخره ځین مسایلو کې کوم دوی خبره کوي دوی د مینې هغه غرور وجه وي چې بعضی وخت کې د جبر او د خبره کوي. ټوله کیسه د مینې ده، مینې یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده. دا ټول حالتونه په انسان باندې راځي. زه وایم چې په انسان باندې چې کوم مراحل راځي نو هغه د حالتونو مسله وي. یو انسان په یو حالت کې، بل انسان په بل حالت کې. کله وخت عمان صاحب داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم، بعضې وخت کې هغه د کلبیانو او د فلسفې پیروي مې هم کړی دی. که مونږ د فلسفې یا د تصوف کوم تاریخ ته وګورو، اکثره وخت کې دوی سره دیوی هغه نه دي پاتې شوي، نظریې پاتې شوي نه دي. بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو اول وخت کې ډېر داسې یو ژور نه تلو، خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو هغه وروسته دا یو استاد جوړېږي او رهنما جوړېږي هغه ټولنې کې درس.
دا طریقې څه دي؟ مشهورې طریقې څه دي؟ هر یو یې ځانته پیرو لري او هماغه یوه لاره تعقیبوي. الاول دینه د غزمو تصوف چې دا ډیر کار مر باندې سوی نه دی، یعنی علمی کار
بالکل
ور باندې سوی. صوفیان چې دی هر یو د یوې مشخصې طریقې پیروي کوي. دوی تا فرزن قادریه ده او چشتیه ده او داسې نقش بندیه ده، دغو طریقو پیروي. تاسو هم مشخصه کومه د مشخصې کومې طریقې پیروي کوئ که نه عمومي هر شی چې خوښ؟
عمان صاحب ګوره، مونږ وحدت الوجود لرو، وحدت الشهود لرو. وحدت الوجود د موضوع انفرادیت څرګندوي چې شی وجود او موجود
دی. دا څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي.
او بالکل، زه عمان صاحب خبره ته راځم کنه، یعنی وحدت الوجود لرو مونږ، وحدت الشهود لرو. زه خپل د وحدت الوجود پیروي یم، یعنی ډایرک خبره کوي وحدت الوجود کې. او وحدت الشهود شاهد ده، شاهدی ورکوي. او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړي لکه چستیا شولا او نقش بیاندیا شولا قادریا شو کنه، دا شین شتادی. خو بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود جوړته وایو، وجودي فلسفه غربي، د دوړ سره څنګه څه نزدېکت لري. ولی بعضی مسایل کې تاج یادونه وکړله چې اسلامي مسایل پکشته او بودیزم اثار پکشته دی، دا زم نه ردوم. اومین شتادی وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي.
داسې یو شعر به مو اورو چې همداسې یو تصوفي رنگ ولري.
زه اوس په ځان کې یم، چاته شاعري نه کوم. زه ځان ځانۍ خوړلی، ځان سره یاري نه کوم. ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی، بے له خرابه په ځان ویر کوم، خادي نه کوم. اوس هسې نه یم ملګرو، اوس ښه شوی یم. اوس د زمان په خوښه بنده زندگی نه کوم. زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین. زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین. اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کوم. وحدت الوجود والا یا د وجودي فلسفې پیروان هغوی چې دي په ټولنه کې، دوی یو هغه لري، یو نظریه لري چې په کومه ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادۍ له طریقه راځي. نو ځینې وخت کې مونږ ځانونه خرابوو، خو د آبادۍ د فکر لپاره داسې یو هغه کوو چې هغه د مینې خورول دي، د انسانیت د فکر خورول دي.
د هغوی مراد همدغه آبادي نه ده، هغوی په نفس باندې تاکید ده. خرابي د نفس ده. دلته دوی وایي چې نفس باید خراب سي. زموږ خلک وایي وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي. مولانا وایي وایي منظور دغه سپی نه ده چې موږ یې ساتو، منظور نفس ده. دوی وایي چې نفس دې خوار کړه چې زړه دې باچا وي. دغسې یوه قصه ده. دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي، هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي. دوی وایي چې نفس دې خوار کړو، بیا به ته آباد سي. پارال دا فلسفی باسونه دی، د صوفیانو باسونه دی، دا به ډیر نه وکړو. یو شعر به دی واورم.
سمه ده عمان صاحب، دغه دی هغه تو مولانا خبره وا یاد کړله. زه دام خبره صحیح دی، خو ولی دلته مونږ کدی غربي فلسفی خبر راخلو. جان پلسار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پرې خودل شي تر څو چې د ځان جوړولو هیڅ یا درک پیدا کړي. نو خیر، په دې مسله سره نغږیږو چې بحث وګ نه شي. تاسو شعر ده چې
نظم کلره نظم راو.
یو نظم ده چې شمس په تاپسې بې خوده یم، د مولانا غغنا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوما ورکی زما غغنا اور کنا ترتا درتل ما تا آسان ندی ستا په خودی کې د لوی غر د مینه ستا په دوسترګو کې را پرې وتما چپ چپ د سمندر د مینه شم سپتا پس بی خدایما د مولانا غغنا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوما ورکی زما غغنا اور کنا که محبت ځان خوړل داسي بیا خو نو خد په عذاب کې خیم که محبت په بی خودی کې ژوند وی بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالقا د خپل خایس لزو رزان خبر کړه پرون مو یاد کړل موجود سروم د محبت لشو رزان خبر کړه ستاد استایل تور نه لرما زما د زړه هندار اور کنا په ځان کې ورکه د خودی دریابا د خپل تسکین کوکار اور کنا شمس پتا پس بی خود یما د مولانا غغنا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوما ورکه زما غغنا اور کنا
ډیر مننه تسکین سره کورم وطن